السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو اونیزې خبرونې نور بس دی ته ځانګړې شوې. کوربنې زموږ همکاره فریده سیال ده، لږ وروسته سټوډیو ته راځي. خو دا خبرونه لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بیوزلی به زیاته شي. دا راپور وروسته راځي. خو په سر کې د دې ساعت خبرونه، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال وایي د جو بایدن اداره له افغانستان څخه د امریکا د ناکامو وتلو په اړه د امریکایانو تر ایستلو ته دوام ورکوي. جمهوری پال مکال چې له افغانستان څخه د 2021 کال په دوبی کې د امریکا د وتلو په اړه چې له ګډوډۍ سره مله وه څېړنه کوي، پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د تیرې اونۍ اجتماعي غونډې په څرګنده وښوده چې د امریکا خلک د دغو ویجاړوونکو وتلو لپاره د ځواب ترلاسه کولو مستحق دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی، دا نه ده واضح شوی چې آیا دغه دوه ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي او که څنګه. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی و. خو جنوبي وزیرستان د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا مظاهره کوونکي ماشومان د وحشتناکو شکنجو سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان نن په یو بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي ځواکونو د کمومره مظاهره کوونکو په وړاندې د شکنجې وحشتناکه ډولونه کارولي دي. بیان زیاتوي په دغو شکنجو کې د ماشومانو وهل، برېښنایي شاکونه، جنسي تیری او نور جنسي ځورونې شامل دي. او ملګري ملتونه وایي د دغه سازمان هدف د مسلمانانو په وړاندې د کرکې، تبعیض او تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کول دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په وینا د اسلامو فوبیا په وړاندې د مبارزې د لومړۍ نړیوال ورځ په مناسبت ویل شوي چې تبعیض هر څوک کمزوری کوي او باید ودرول شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي، د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسیدونکو عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې ښوونځی پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډېره ناهیلي کړې. دا د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې سږ کال شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي،
ځکه چې کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغلته هیڅ امید نشته، هیڅ رڼا نشته. نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپله یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي، چې په خبره یې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسې باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بندې شوې وتړل شوې، دوی په کور کې روزانه به دوی ژړلې وي دا به څنګه کېږي، دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه ماتې او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو دا ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم لشپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. سیب د چلډرن په یو بیان کې چې نن پنځشنبه د دغه ادارې پر ویبسایټ خپور شوی ویلي، په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوی تعلیمي کال پیلېږي، لشپږم ټولګي پورته نجونو ته چې 18 میاشتې له زده کړو منع کړل شوي باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقوقو د مدافع اداري خبرداري ورکړي چې ک طالبان دغه بندیز لغوه نکړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړي او راتلونکو نیمه نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه اداري ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له 3 میلیون زیات یغنجونې چې پوخای په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې له دې حق محرومي شوي. سیف د چلډرن د دغه بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول انجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پرېکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 850 زره نجونې له منځنیو زده کړو محرومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو پر هغوی د زده کړو لګول شوې بندیز تر امرسانی بللی. خو د امرسانی دا پرېکړه تر 13 میاشتو غځېدلې او طالبانو لا هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
و موریدل چې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندیز سمدستي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. همدا اندېښنه زموږ همکار د قلم لارې ټولنې له مشر او د پوهنې له فعال متی الله ویسا سره په یو مرکه کې شریکه کړي.
دا چې کله اسلامي امارت د نجونو ښوونځي بند کړل، اولی ورځ څخه وروسته دوی وویل چې موږ د نجونو د ښوونځي د تعلیم مخالف نه، بلکې موږ یو خپل پلان پالیسي او یو اسلامي چاپیریال ته ضرورت لرو چې موږ خپل برنامه خپل پلان لرو، دغه مطابق موږ نجونو ته د ښوونځي او د پوهنتونونو اجازه ورکوو. نو دا تقریبا د یو نیم کال وخت ونیوي، 13 میاشتې وخت ونیوي. په دې خاطر باندې د ټولو خلکو امید هیله همدا ده چې په نوي تعلیمي کال سره به خامخا د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه اسلامي امارت کومه برنامه یا پلان یا کومه پالیسي درلودله د نجونو د ښوونځي لپاره، هم هغه به اتمن ترسره شوی وي او اتمن به تکمیل شوی وي. په دې خاطر چې دا کافي وخت و، زموږ هیله د افغانانو هیله همدا ده. دوهم دا چې دغه یو نیم کال د ډیرو افغانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو، د افغانستان د هرې برخې څخه، هر افغان د اسلامي امارت څخه غوښتنه همدا وه چې د نجونو تعلیم زموږ اسلامي انساني حق دی، باید دروازې پرانیستل سي او ټولو خویندو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. نو دغه بل فشار و چې د افغانانو غوښتنه ده. زما په فکر سره په نوي تعلیمي کال کې د خلکو هیله امید، زموږ هیله امید د اسلامي امارت څخه همدا دی چې دوی به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانیسي.
بله، ویسا صاحب تاسو خپل خبرې کې ورته اشاره هم وکړه، څومره امیدواري شته چې دا کار دی طالبان وکړي؟
په دې خاطر کچېری امارت هم هغه خپل خبره چې دوی کړې ده چې موږ یو برنامه ته ضرورت درلودی، یا موږ کوم پلان او پالیسي چې موږ لرل چې لاغه مطابق، نو هغه وخت رسوي دی. په دې خاطر د خلکو ډیر امید دی. دوهم دا چې نوی تعلیمي کال دی، دا د پریکړو وخت دی، هم دغه کې پریکړه کیږي. نو دا پوره مکمل وخت چې ورکول شوی و هغه پوره سو، نو امیدواري زیاته ده د خلکو. هم کله چې موږ دغه څو ورځې کې له کومو خلکو سره لیدلی دي، یا د مشرانو سره، یا د ولسي خلکو سره، یا د افغان میرمنو سره، د ټولو یوازینۍ هیله همدغه د نوی تعلیمي کال شروع ده، چې دوی دا سوای چې اتمن دوی کوم برنامه لري هم دا ښوونځي پونتونه به خلاصيږي، تر څو چې خلک خپل حق ته ورسیږي او هغه ناامیدي او مایوسي چې خلک لرله یا یو نیم کال انتظار وکړي دا به پای ته رسیږي.
ویسا صاحب، د دې حالت دوام پراتلونکي کې څومره خطرناک دی؟
کچېری ښوونځي په همدغه نوي تعلیمي کال کې پرانه نستل سي، یعنی هم بند پاتې سي لکه د تیر دغه یو نیم کال، لومړی موږ و ټولنې ته په اقتصاد برخه، د ټولنې پر تعلیم برخه، د ښوونکو پر روزلو، د ښځینه ډاکټرانو پر روزلو، او د یو باسواده نسل د روزلو لپاره پر ټولو برخو منفي تاثیرات لري. دوهم د حکومت او د ولس ترمنځ یو فاصله واټن رامنځته کوي، ځکه ولس د همدې غوښتنه کوي. دریم دا چې ډیر افغانان په دې ناهیلی سي او ډیر کسان داسې هم ستا په دې ټولنه کې د خپل لونو د خپل خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پریږدي.
د افغانستان د پوهنې فعال او د قلمدار د ټولنې مشر متی ولا وساو چې له ازادۍ رادیو سره په دې خبرې کولې چې آیا په نوي تعلیمی کال کې به چې یوازې د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. په همدې حال کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لري نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. تر دې وړاندې د افغانستان په سړو ولایتونو کې د هلکانو ښوونځي پرانستل شوي پانتونونه پرانستل شوي خو د نجونو د پانتونونو په اړه تر اوسه ښکاره معلومات نشته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بس د خبرونه ده او از فرید سیال د قدر جلالوف تخنیکی چارو پسند بلخت ساسي قربانی وبکی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شي بندیزونه لري نکړي د ماشومانو نجونو ودونه او بیوتلی په افغانستان کې ډیر شي. لا دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي و چې افغان مېرمنې په کورونو بندیان دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم ویلي و چې افغان ښځې په کور ناست دي او په کورونو کې بندیان دي. نړیوال د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نونس میاشتې پوره شوې دي او پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو د وضع کېدو هم نونس میاشتې تیریږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغانو میرمنو او ښځو دغه نونس میاشتې څنګه تیری کړي او په رواني او روحي لحاظ په دوی باندې په دغې نونس میاشتو کې څومره فشارونه زیات شوي دي. له میلمنو به د هم وپوښتو چې که د طالبانو دا بندیزونه همداسې دوام وکړي بالاخره افغان میرمنې به څه کوي او د دوی راتلونکی به د کومو ستونزو سره مخ وي. د خپرونې میلمنې مو د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم او مدني فعاله لیما امیری دي. لیما امیری همدا شېبه راسره په سټوډیو کې وصل شوې ده. لیما جان ستړي مشي.
سلام تاسو ته او د ادبي رادیو اوریدونکو ته مننه. تاسو ته هم مننه ډیره زیاته.
کور ودان مننه ژوندۍ اوسې چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ترغلي. لیما جان دغه د نونس میاشتې د طالبانو د واکمنۍ نه پر افغانستان تیر شوې. د افغانستان د نجونو سربېره ښځې هم په کورونو ناستې دي. ستاسو په نظر دغه نونس میاشتې افغانو میرمنو څنګه تیر کړي؟
څنګه چې موږ ټول تاسو ته معلومه ده ورځ په ورځ دا بندیزونه له کومه وخت نه چې طالبان حکومت افغانستان کې پیل شوی دی دا بندیزونه په ټولنه کې پر ښځو باندې ورځ په ورځ زیاتیږي او دا بندیزونه یو خطرناکه پایله لري. څنګه چې موږ ته معلومه ده او څنګه چې موږ معلومات لرو په خپلو سترګو دا هر ورځنی حالت موږ تاسو وینو دا بندیزونه چې کله په خځو باندې لګیدلې دي د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت شروع شوی ده دا تاثیرات منفي تاثیرات د بندیزونو ډېر زیات وو. کله چې طالبان حکومت شروع شو پایل شو او د هغه اول وخت څخه بندیزونه په خزینه باندې ولګول نو دا یو ډېر بد حالت په خپل حیوانات کې پر خځو باندې راوستلای دی. موږ تاسو شاهدان یو هر ورځ دا بدبختي هر ورځ ورځ په زیاتې ده دي زیاتره خځې د خپل کو بوظیفونه او د خپل فعالیتونه چې د په ټولنه کې هغه فعالیتونه لرل او کارونه به کول اوس به برخه دي او په کورونو کې دي. څنګه چې تاسو د دې برنامه کې په شروع شوی د پندېږي چې انده بندیزونه څنګه دي او څل زیات شوی دي، دا بندیزونه ډیر زیات یا پر خوځو باندې ډیر منفي تاثیرات لري. موږ شاهد یو، موږ هر ورځ د حالت په سترګو باندې وینو. دا غي څخه موږ هم د دې خوځو څخه یو چې په کور کې باندې او خپل د فعالیتونه به چې موږ څنګه مخکې ټول خپل ټولنه تکول کولای شو، اوس هغه فعالیتونه موږ نشو کولای. موږ په کور کې څنګه چې ویل شوی دي بندیان د افغانستان خو دې هماغه خبره حقیقت ده.
لمجان د خپل ځان په اړه ته وایا، پتا باندې د خپل ځان د خپل تجربه نه دی وایا، پتا باندې د غنو نس میاشتې څومره سختې تیرې شوې دي؟
دا نو نس میاشتې زما تر ژوند تر ټولو سختې نه وځي، حتی زه فکر هم نشم کولای. یعنی چې زه اوس هم یادوم د هغه اول ورځ نه تر اوسه چې زه د دې څخه یادونه کوم، پر ما باندې ډیر منفي تاثیر کوي. زما ژوند ډیر بدلونونه زما په ژوند کې راغلي دي، یعنی داسې بدلونونه چې ما به هیڅ کله فکر نه کولو چې موږ به دومره په ژوند کې سختي وباسم، دومره په سختي زه درس وایم. او څنګه چې د افغانستان حالات او وضعیت تاسو معلوم ده، جنگ و درسونه ته د نجونو تلل مشکل کار، او په هر حکومت کې د یو بدبختي نه یو بدبختي افغانستان خلکو سره مخامخ وو. اول اخر کله چې موږ خپل هغه سمست ورسېدو چې موږ خپل ټولن ته خدمت وکړو، ولې موږ بندیان شو، په خپل کورونو کې بند شو، حتی حق نه لرو چې خپل غږ پورته کړو، خپل حق وغواړو. یعنی دا زما د ژوند تر ټولو سختین ورځې دي چې زه ورسم اوس هم ورسره مخامخ یم، ورسره مقابله کوم. ولې دا نه تنها پر ما باندې بلکې پر ټولو ښځو باندې چې په افغانستان کې دي، تر ژوند تر ټولو سخت او بدبخت ورځې دي چې په دې باندې تیریږي او تیروي.
ډېره مننه لیما جانې، بیرته به تاسو سره وګرځم. زموږ بله قدرمنه میلمنه هم موږ سره وصل شوې، میرمن لطیفه خورم وردک هم راغلې خبرونه ته. تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلې.
مننه ژوندۍ اوسې، سلامونه ارنې کې هیله تاسو ته، استاد قدرمنه میلمنه ته، ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته هیله ده چې ښه وي.
بدن کور بدن. میرمن لطیفه که تاسو راته وایي همدغه پوښتنه راته ځواب کړئ چې دغه نس میاشتې چې تیرې شوې دي، تاسو خپله په دغې ورځو کې څه کړي دي او څنګه در باندې تیرې شوې؟
مننه د پوښتنې نه. موژنده یو څه خود دلته اوس موضوع ده دوي ته جنګ پرستو ته د امن کیسې څه لکوي. دلته د ژوند حکم مباد مرګ واجب دی پیره. دلته وستا قصه ده چې دوی د دې مظلوم خوار ولس غم دوی سره نشته دی، او دوی په دې فکر کې نه دي چې اوس نیم د هیواد، یعنی د ښځې د نجونې د هیواد نیمه حصه ده چې دوی دا زنداني کړی دی، او دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی خوارانو څه حال دی. والله چې تاسو باور وکړئ په والله بله چې ما نه د خپل ځا چې تاسو زما د ځان په باره کې پوښتنه کوي، ما نه بیخي هېر ده چې زه در نور وینم. زه د خپل غمزده مور خور دا وینم، ما نه بیخي خپل ځان هېر شوی دی. یعنی په ډېرو سختو شرایطو کې افغان نجونې، افغان میرمنې فیلندي. خو زه بیا هم وایم چې امید شته دی، نو الله لوی دی چې دا سخت شرایط ورته ډېر اسانه کړي. نو ته فکر وکړه چې نن نس میاشتې هغه څوک چې په کور کې زنداني شي، زندان یوازې په دې معنا نه دی چې موږ به د میلو تر شا و هغه به زندان وینو، بس دا کور زندان دی. موږ ته تحصیل حق نه لرو، موږ د وظیفې حق نه لرو، موږ د خپل د حق غوښتلو حق نه لرو. نو زندان څه شي ته وایي؟ بیا دوی دلته بله خبره کوي که څوک زموږ پر ضد، یعنی خبرې وکړي زموږ پر ضد کوم راپور خپور شي، نو موږ دغه سر د وهلو دی. هغه باید مجازات شي، حتی مړ شي، ژوند ترې واخیستل شي. نو زه بیا دوی محترمینو ته دا وایم چې یو ځلې نه سل ځلې زما ژوند د خپلو خویندو، د خپلو مورګانو او د افغانستان د دې غمزده ملک نه د سل ځله قربان وي. زه دا حقه خبره ده دا کوم چې دا ظلم دی، دا ظلم مه کوئ. هغه څوک چې ظلم کوي هغه په بهشت کې ځای نه لري. نو بس که دوی زما ژوند دخلي ته هر څه کوي، نو دوی ته دې خبره ته توجه وکړي چې دا د افغان میرمنو، د افغان نجونو حق نه دی زنداني کول. او دا کومه باتوري هم نه ده دوی ته، که دوی دا فکر کوي چې موږ داسې شاهکاري کړې ده چې موږ افغان نجونې
او افغان مېرمن په کور کې ځنه نه نه دا ډېر د بیوزلۍ حد دی چې تاسو دا کار کوئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دوو کمزورو حق مه پایمالوئ، هغه یو یتیم دی او بل ښځه ده، ولې دوی په دې نه پوهیږي؟
ډېر مننه کورودان مېرمن لطفي، تاسو بیرته راشم لمجانې کې. تاسو راته وایي نن د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي وو که چېرته طالبان دغه بندیزونه لرې نه کړي او پر روان کال کې چې یو څو ورځې ورته پاتې دي نوی پسرلی د ښوونځي پرانیستل کېږي، که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي په کم عمر کې د ودونو شمېر به نور هم ډېر شي، ورسره ویلي دي چې د کورنیو اقتصاد به نور هم خراب شي. تاسو څه فکر کوي اوس مال چې د غنو نس میاشتې تیر شوي څومره نجونې چې مخکې ښوونځي او تتلې درس ویلي اوس ودونه به کړي وي، او یادا چې کورنۍ به په دوی فشار راوړي چې نوی ژوند یا د خوند کور ته ورشي؟
مونږ خدا خبرې مودا کوم حالت چې په افغانستان کې تیریږي، کوم حالت چې په خزو باندې تیریږي، دا مونږ په خپل سترګو باندې وینو. دا حالت مونږ هر ورځ وینو، مونږ ورسره هر ورځ د دې حالت سره مخامخ یو. نو دا خبره چې دی کړی ده، دا خبره حقیقت ده او دا خبره حقیقت لري. څنګه چې مونږ تاسو په دوه ورځو کې شاهدان یو، له کومې ورځې نه چې دا د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې د نجونو کانو پر مخ باندې بندې شوې دي، زیاتره زمونږ خوندې، زمونږ د وطن، د هیواد ښځې د روحي او ذهني مشکلاتو سره مخامخ دي. مونږ اوس داسې جنکیانې مونږ لیدلې دي او مونږ ورسره خبرې اترې کړې دي چې زمونږ هغه خپل ملګري دي چې هغوی حتی هغه خپل حالت کوم خپل پیژندپاڼه چې د هغې د لاسه ورکړی ده، یعنی هغه خپل حالت اصلا داسې فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې به داسې حال وي، زه به داسې حالت ته رسېږم. یعنی هغه داسې کارونو ته مجبوریت شوي دي چې مخکې به دی هغې باره کې هېڅ فکر هم نه کولو. زمونږ اوس زیاتره خوندې او د افغانستان ښه دي، مونږ که په ورځ کې نه وي، په هفته کې، په هفته کې نه وي، په میاشت کې زمونږ د یو خودکشي شاهدان یو چې فلاني ولایت کې، فلاني نه ولایت کې یو ځوان جنکی خودکشي کړی ده. نو دا د ټول بدبختی د تش نه ده، دا د دینه ده، خو متکل تعلمه ده چې په کور کې نو ته باندې شخ خپل حق در نه واخستل شي، دا ته د هیڅ شي حق نه وي. نو بیا مونږ افغانان خو کله چې نو دا بندیزونه په خزو باندې ولګیدل، نو زیاتره زمونږ هیوادوال او وطنداران چې دي، نو زیاتره په ښځې چې دي په کور کې پاتې کېږي او ورته یو بله مسله ورته جوړېږي، نو زیاتره هغه واده کوي په کم صنف کې، او زیاتره هغې مجبور کېږي چې واده وکړي. دوی ته وایي یو ذهني فکرونه ورسره دي چې ښځه په کور کې پاتې شي نو نور به څه کوي، خو نو یو هدف ورته پاتې ده چې هغه واده وکړي، هغه بل کور ته لاړ شي، خپل کور ودان کړي، خپل کورنۍ جوړ کړي. همدغه ورته خبرې ورته کوه، دا شان ورته وایه. نو اصلا هغه کوم حالت دي دغو بدبختیو هغه چې ده، هغه همدغه حکومت ته چې د همغه اول ورځې نه دغه بدبختۍ په ښځو باندې راوستلې دي، او د دې ټول بدبختیو علت چې ده همدغه حکومت ته، او دا همدغه حکومت د دغې ټولو بدبختیو جواب باید ورکړي چې ولې دا کولې کېږي، دا کولې وشي. ټول په یو ټولنه کې هم ښځه حق لري، هم نرینه حق لري، هم هغه کار کولی شي، هم د کار کولی شي. کله چې نو خدای پاک رسول مونږ ته دا حق را کړی دی، نو دی ولې کولی شي؟ که چیرې مونږ تاسو خپل
لیمه ځان کې دلته دا پوښتنه مرته جواب کې طالبانو تاسو یادونه وکړه چې دوی مسؤل دي دغه کړنو چې دغه نن څه هغه څه چې نن افغانو میرمنو ښځو باندې تیریږي ټول مسؤلیت طالبان ته ورګرځي. اوس مال افغانستان کې یا په نړۍ کې داسې څوک شته چې طالبان حساب کتاب ته کینه وی او ورته وایي چې دغه څه چې دوی په افغانو میرمنو باندې راوستي دي د دې پښتنه ورنه وکي؟ تاسو فکر کوي آیا دننه په افغانستان کې یا بهر کې داسې یو قوی ځواک شته؟
او ګوره که مونږه د اول نه شاهدان یو، کله چې طالبان راغلل نو د ښځو فعالیتونه بعضې ښځو به هغه قوي قهرمانانې ښځې چې دي خپل غږ پورته کړه، خپل هغه حق وغوښته. ولې اوس مونږ په دې اوس کې شاهدان یو چې هغې ته خپله طالبانو خبر ورکول شو که هر څوک یعنې زمونږ د حکومت زمونږ پر ضد باندې خبره وکړي، د هغې قتل واجب ده، دا هغه قتل واجب کړی. نو تاسو فکر کوئ کله چې دی دغسې یو بندیز او دغه سی او خبر ورکړي چې تاسو قتل واجب ده په داسې حالت کې په داسې یو وضعیت کې چې هیڅوک نشي کولای د خپل حق نه څخه دفاع وکړي. نو فکر نشم کولای چې یعنی داسې څوک پیدا شي او داسې څوک وکړي چې د دې ته وایي چې دا اول نتر وتو سو پوری دغه خبرې کول کیږي کو بندیزونه چې د نړیوال بندیزونه نورې چې هغه چې په دې باندې لګل شوی د طالبان په حکومت باندې دا ټول په دې خاطر چې د خوندې ول بند شوی دي. او کچېره مونږ په افغانستان کې خو فکر نکوم چې دا څو کې کومه چېرې خپل حق واړو کبل حق واړي نو دا غي قتل واجب دا هغه نو خپل ځان قرباني کوي که حق واړي خپل ځان به قرباني کوي. نو که نړیوال کولای شي چې دا بندیزونه چې په جنکیانو باندې باندې په خپل هیوادونو په هیواد کې دې کولای شي خو کچيري وغوړي کنه چې وغوړي ولې نشي کولای شي چې دې ته عدالت او خی چې دا
خولی مچان نړیوال اعلامی ورکی ټویټونه کوي تاسو په نظر دا کافی نه دی که باید عملی اقدام وشي؟
ګوره نړیوال یو خوا دیتا کنه پیامونه او ارشیو کې بل خو سره هر هفته کې حرمیش کې دی حکومت سره کومک کیږي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا به دا پیام او دا شایان چې دی دا به حقیقت وي؟ خو که چیرې په دې باندې فشار راشي په دې باندې زورګویی راشي فکر کوم چې دا به غټه مرسته وي د نړیوالو د افغانستان د نجونو سره چې یعنی دوی وادار کړي دي ته وادار کړي چې نجونه چارې ښوونځیو ته پرېږدي او د ښوونځیو دروازې ورباندې پر مخ د جنکیانو خلاص شي. داس خونه کیږي چې ته یو خاورته پیغام ورکوا بل خاورته پس یو هفته بعد یو مشبه ته ورسره مرسته کوا میلیارډونه روپۍ ورته را لېږه تر څو خپل کارونه پرې وکړي. فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکړي بیا.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. لطیفه جانې که تاسو ته راسم مخکې لدې نه چې د نړیوالو پر بندیزونو همدارنګه د دوی په مرستو باندې چې طالب حکومت سره کوي خبرې وکړو. مخکې لې مجانې یادونه وکړه چې کله چې نجلۍ په کور کې کینی نو بلاخره کورنۍ داسې فکر کوي چې تر ټولو یوازینی هدف چې نجلۍ ته اوس پاتې کیږي دا ده چې باید لاړ شي خپل کور ودان کړي او هغه دا ده چې باید دا واده وکړي میړه وکړي. تاسې فکر کوئ دا چې یو نجلۍ په ښوونځي کې وي او دوی کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې دوی واده وکړي او کور ځان ته ودان کړي، آیا دا به واقعا کور ودانول وي که ورانول به وي؟
دا په دقیقا د کور ورانول وي جوړیږي، کور داسې نه آبادیږي کله چې دا خپل په حق نه پوهیږي، کله چې دا جنۍ د خپلو حقوقو نه خبره نه وي، د الله د حقوقو نه خبره نه وي، د خپل خاوند د حقوقو نه خبره نه وي، د خپل کورنۍ د حقوقو نه خبره نه وي، دا به څنګه خپل کور آبادوي؟ حدیث ثابته ده چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی، او په بل حدیث کې دا هم معلومیږي چې سلام فرمایلی دي چې د ښځې انجنۍ ادب او ښوونه او روزنه هم د کور پر مشرانو هم د ټولنې پر مشرانو لازمي ده. دا ټول حقونه دوی ترې اخیستي دي، په دوی څنګه کور آبادوي؟ دوی د خپل حق
لطیفه جان داستاسی غک قط وصل رازی که لگ موقعیت سم که چه دقیقه مگستاس جمله مکملی وارو مندنه ادامه ورکه
بخنه سره چې د شبکه مشکل دی. نو کله چې دوی خپل دا پیژني د دوی خپل حق دی، دا د تاریخ حق دی دوی ته ورکړي، نو چې دوی د نورو په حق هم پوه شي. اوله خبره دا ده چې دوی خدمت دا ګوري چې په اسلام کې ښځو ته نجونو ته یو خاص ځای په جامعه کې ورکړل شوی دی. پیغمبر یت لپاره علم ترغیب کړ، نه تنها په اسلامي علومو کې بلکې پر سایر علومو باندې لکه طبابت، ریاضیات او داسې نور. نو کله چې هغو دا کار کړی دوی څه کار چې خور او لور دې ته نه پرېږدي او دا ټول حق کله چې موږ ته الله دا حق راکړی دی دوی څه کار چې موږ نه دا حق واخلي. او بله خبره دا چې لومړی کس چې اسلام
لې مجان په بخښنه سره لطیفه جان ستاسو غږ ډېر قطع وصل راځي. ساسي خبري موږ په سماتوګه نغرو کلهګ مو موقعیت تغییر ورکي بیا به بیرته تاسو خبرو ته راشوې د ما باورکو لمجانې تاسو تر ازم مخکې مو یادونه وکړه چې نړیوال دیوي خونه طالبان ته پیسې ورکوي د بلې خونه بندیزونه وځ کوي او همدارنګه اعلامي ورکي چې طالبانو کړنی د نړیوال اصول خلاف دي په داسې وضعیت کې نړیوال څه ثابتول غواړي آیا دوی افغانانو سره خواخوږي